کابل کې د ماپښین دوه بجې سوي. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو خبرونه ته یو ځل بیا زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونې کې د کورونا ځپلو سره د دولت پر مرستې باندې غږیږو. دا چې دغه مرستې څه ډول خلکو ته ویشل کیږي، هغه کسان چې د کورونا ویروس له کبله له سختیو سره لاس او ګریوان دي، څونه تاسو د دې مرستو څخه راضي یاست او خلک په دې برخه کې څه کولای سي، دا د دې پروګرام د بحث موضوع ده. تاسو هم کولای سئ خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړئ را سره. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام واورو، تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکسي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. نن د اپریل 13 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حمله دوهم تلین ده. امریکا د استادو جرګې یو غړي ویلي، تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی پخوانی پوځي مارک فریکرز نوي خوشي شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. او جرمني په خپله خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې ټول فعالیتونه منع اعلان کړل. بشپړ خبرونه. نن د اپریل 13 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حمله دوم تلین ده. د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په ششدرک کې ځانمرګي بریت د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو اکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پیښې په اړه په یو پیغام کې وویل،
بریت کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل ازادي راډیو د شزو پروګرام سرکار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړ خو متزلزل نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکو.
د اپریل په 13 په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټولټال شپږویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو او ځینې نور بیا په څو وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله په روغتونو کې ساه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان افغانستان خبریالانو ته د اورپیکو ګواښونو په دوهمه درجه خطرناک هیوادونو کې راوستی او د رسنیو د ازادۍ په نړیوال جدول کې د 180 هیوادونو ترمنځ یو سلو دویشتم ځای لري. د امریکا د استازو جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي، تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی پخوانی پوځي مارک فریکرز نوي خوشي شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکي استازي مایکل والټس خبرې نن د اسوشیټډ پریس اژانس خبرې کړي.
I have real concerns about
زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ غږیږو، هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریکرز له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لا درکه ده. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دی د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. حقاني شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده، د امریکا لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 222 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2111 ته رسیدلی. په دې ډله کې د 46 کسانو مړینه تایید شوې او د هغو کسانو چې درملنه شوې شمیر 216 ته رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې ټول فعالیتونه منع اعلان کړل او ویل چې د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله لدی ورسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورونې چارو وزارت ویاند ستيف آلټر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورونې چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتل. حزب الله په جرمنی کې 1050 غړي او شاوخوا 30 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلي ګرځندویانو د مرګونی بریت مسؤول بلل کیږي او تر هماغه پیښې وروسته د اروپا اکثرو هیوادونو حزب الله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. اخو د ایران دوه لوی سیالان امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د جرمني له دې پریکړې هرکلی کړی دی. د امریکا حکومت وایي د یو درمل آزمایښت ثابته کړي چې د کرونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړي او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. امریکا په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته او مړو خلکو د شمیر په لحاظ په سر کې ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 1,940,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 10,000 کسان مړه او نږدې 1,500,000 بیرته جوړ شوي. ټوله نړۍ کې بیا په کرونا د اخته خلکو شمیر 3,200,000 ته رسیدلی او د مړو شمیر 228,000 ته پورته شوی. او د هند سینما بالیوډ یو وتلی لوبغاړی ریشی کپور نن د 78 کلونو په عمر په ممبای کې وفات شو. دا یې له سرطان کړی دی چې بالاخره یې د ممبای په یو روغتون کې سا ورکړه. د ده په مړینې باندې ګڼو خلکو په تیره بیا د هند د سینما ستورو خواشیني ښوولې ده. امیتاب بچن په خپل ټویټر لیکلي، ریشی کپور ولاړ، وفات شو، زه تباه شوم. د هند صدراعظم نریندرا مودی هم په خپل ټویټر ریشی کپور یو مستعد، لیوال او له شور ډک کس بللی او لیکلی دی چې ریشی کپور د فلمونو او هند مختاګ لیوالو او مړینې د خوښینه کړه. ریشی کپور د کپور د لوی کورنۍ غړی و چې د هند سینما ته ګڼ لوبغاړي ورکړي، د بیلګې په توګه د زوی رنبیر کپور او د ورېرې کرشما او کرینا کپور. د ریشی کپور تر مړینې یوه ورځ مخکې بل وتلی فلمي ستوری عرفان خان هم چې نه یوازې په هندي سینما بلکې په نړیواله کچه پیژندل شوی و، د سرطان له لاسه په 45 کلنۍ ومړ.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. د آزادی په چپو کې دا پروګرام تر 3 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د بندیزونو له امله لا اغېزمن شویو سره د مرستې مسأله څېړو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سیشن بی پروس اعلان وکړ چې د کابل ښار له نان بیانو به بی وزلو ته د وچ ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي او بیا به د نورو ولایتونو لور ته دا پروګرام تمدید شي.
په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونه که هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
د کووید 19 ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره حکومت د افغانستان په ښارونو کې بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو کدا ګټه رسولې به چې کورونا وایرس په چټکۍ خپور نشي، دا زیان یې اړولې دی چې مزدور کار د ریړو چلوونکي او للوی سره د وړو کاروبارونو خلک له اقتصادي پلوه اغېزمن کړي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو نن وویل چې د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت په هیواد کې زیات شوی.
کسان د کرونا په ویروس باندې اخته او مجموعاً 1,325 فعال واقعات موږ اوس د هیواد په کچه لرو. تحلیل ارقام فعلي مو در واحد سربلانس وزارت صحت عامه نشان میده که ابتلای افراد به ویروس کرونا و سیر ابتلا ارقام ویروس کرونا سیر سعودی رو دارن.
د کرونا ویروس خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې اقتصادي ستونزې په ډېرېدو دي. د خوړو نړیوال سازمان تیرونی راپور ورکړ چې سږ کال به د دوی له اټکل سره سم په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د فقر تر کرښې لاندې به وي 215 میلیونه ته ورسیږي. دا شمیره تیر کال چې کرونا وایرس نه و 135 میلیونه و. د دې لپاره چې په افغانستان کې له خوارانو سره مرسته وشي او سمه مرسته وشي، خلک باید څه وکړي، حکومت باید څه وکړي، دلته په خپرونه کې دا موضوع له میلمنو سره څېړو. میلمانه مودي نرګس مومند د کابل ښاروالي ویانده، امیر ګل شاهین له کابل د ولسي جرګې غړی، رضوان مراد د مرستیال ولسمشر د رسنیو د برخې مسؤول مو میلمانه دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی راشم اغلی مومند ته، نرګس جان مومند، په کابل کې د وچ ډوډۍ د ویش بهیر ستاسو له اټکل سره سم روان دی او ستونزې پکې څه دي تر اوسه؟
سلام، وخت په خیر تاسو ته، درنو اوریدونکو ته هیله ده تاسو ټول جوړ اوسئ او له کرونا څخه هم په امان اوسئ. البته دغه حالات په کتو وروستۍ پریکړه چې وشوه هغه دا و چې د ډوډۍ ویش مستحقین و طرح پیلیگی یوی اونی رحیفی دیمونگ منظم دیمونگ ناهی همده سی وکلای گزار اکسی تا هم مخی هم تا در پروسه که وکلای گزار بوده کمک بوده مگر پی دی پروسه که نیواز وکیل دی گزار بلکه مزید امامان هم دست رئیسان دیمونگی ناهی مربوطه کستان او یو دی توپی چند بیل نور و کمکونه تمنگ دلو دقا دو چی پی دیگه اکثر هم خلق پر ازاکار اتوگه یعنی دی جمعی مدنی دی مدنی طولنی خلق هم پر ازاکار هم اتوگه و راغلی دی و پدر فروسه که دی مونگ سرا مرشت کلی دی تنسو دی مستحق طولولو که و دلست جوڑولو دی مونگ سرا هم کار پرشی بنا پرم دیگه بنده یوی اونی مونگ دی بنده کار وک او پرون لسم دی ساو راست بنده لڑی پایل شوا چه خپلا دی خروال سی بزورو پکی او دا لڑی انشالا پمزد شکل بنده ادامه دی.
بله که تاسو جنو ستونزو ته اشاره وکړي، جنو ستونزو په کشته تر اوسه تاسو په نظر
دقیقا ستونزو مونږ اسما مخکېږو، خو مونږ هڅه کوو چې دا ستونزې را لنډې کړو او راکمې کړو. د موږ یو له ډېرو لویو ستونزو څخه دا ده چې د مستحقینو ټولول او د هغوی په لیست کې برابرول یو له لویو ستونزو څخه ده. هماغه دی چې موږ بېلابېلو نهادونو د بېلابېلو شینته چې داخله کړی تر څو خلای ماته یعنی بل شي او حق مستقیم ته ورسي. نو دا یو د هغه ستونزمنه پروسه څخه او همداسې بل دا چې تاسو پوهیږئ چې وضعیت جدي دی، وضعیت د کرونا وضعیت دی او خلک هم اکثرا کم حاضر کېږي په دغه پروسه. خپله د موږ د دفتر کارمندان هم بنا پر دې چې مثلا کله چې عمرونه چې د دولت په فائدې باندې دا ورکړ شوی دی چې د دې په پټه ګډون وکړي. نو دا هم یو له هغه ستونزو څخه دی خو موږ هغه بدیلې لارې هم ورته موندلې دي او هڅه کوو تر څو دا یو بریالی پروسه وي.
مننه امیر ګل شاهین صاحب، تاسو د ولسی جرګې د یو غړي په صفت د کابل په ښار کې د وچې ډوډۍ د ویش ستونزې په څه کې ویني؟ او لکه څنګه چې نرګس جان مومند اشاره ورته وکړه چې د مستحقینو د نمونو ټولول سخت دي، په دې برخه کې تاسو مرسته کړې ده؟
مننه، سلامونه او نیکی هیلې د ما ټولو هیوادوالو ته خدای وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسېږي او په امان کې ټول هیوادوال اوسېږي. زما په نظر پروسه مطلق ناکامه ده چې کومه پروسه دوی شروع کړې ده د وچې ډوډۍ. د دې پر ځای باندې باید دغه چې لکه هر مستحقه کورنۍ ته دوی اوړه ورکړي، هغه مستحقه کورنۍ ډېره اړتیا لري. وګورئ په دې کې ډېر غبن او فساد دا چې دا پرون دوی دغه لړۍ شروع کړله، مونږ چې تعقیب کړله فساد نه ډکه ده. څو جایا د دې کې فساد دخیل ده. اگر چې شاروال صاحب ډېر تاسو تر جای پورې چې پېژنم ښه سړی ده، شخصیت ده، اما متاسفانه چې دغه لړۍ چې اوس شروع ده دا له فساد نه ډکه ده. مونږ خپلې مرستې چې وکولې د مونږ په شانته د ملي تجارانو په شانته مخکې دولت کومې مرستې وکولې، غنمې وویشل په مستحقه کورنیو باندې. دما نظر باندې دا ښه وه چې دوی وړه خریداري کړي وای او هغه مستحقه کورنیو ته په ټول افغانستان کې
شوي وای. شاهین صاحب محترم، بله شاهین صاحب، زله ټول ملمنو هیله کومه چې تاسو په لاندو باندې ځوابونه راکوي چې تر اوریدونکو ډیر څه ورسو. شاین صاحب، تاسو چې مطلق ناکامه ده، فکر نه کوي چې د مطلق حکم ډیر قطعی ده؟ ځکه چې پرون فرضاً په خواله رسنیو کې ما په خپله ډیر فلمونه ولیدل چې ویډیوګان مې ولیدل چې خلک په قطار باندې ولاړ وو او هغوی ډوډۍ ترلاسه کول او خوشي هم څرګندوله.
دا خو زه منم چې هغه کوم مصارف چې دولت کوي د دې په هغه باندې دا ډېر کمه ده. وګورئ چې یو ځای کې مستحقه کورنۍ هلته په زرګونو کورنۍ وي، هلته دوی سل یو نیم کورنۍ ته هلته دغه هغه ورکوي. نو دغه چې مونږ ارزونه وکوله، دوستانو سره تماس ونیوه، مستحق ته دغه ډوډۍ نه ایشل کېږي. هغه چا ته ایشل کېږي چې هغه د دغه ډوډۍ ته ډېر کم مستحقه دي. زیاتره هغه خلکو ته ایشل کېږي چې هغه یک مستحقه
بیا هم او بخشی. شاید فکر نکوی چه لا دیر وقتی ده چه تا سوار لوره دا حکم کوی چه مستحقو تا نویشل کیش؟
نو من خو په کابل استازی کابل که کول گو سر نیزین عری که لرو آلتا مو چه ملکانو نپختن وکا ولا مولای مامانو نپختن وکا ولا ده اغی وکیلانو ترنمو پختنه وکوله. نو تقریبا 80% مستحق خلکو ته ډوډۍ نه ایشل کېږي. دا به په آینده ورځو کې هم تاسو وګورئ.
بله مننه. رضوان مراد د مرستيال ولسمشر د رسنیو د برخې مسول، تاسو د شاهین صاحب د خبرو په اړه باندې څه وایست؟
مننه شیبر صاحب، سلام تاسو ته، شاهین صاحب ته او مرمن زه حیران چې څه رقم فقط یوې د ویچ په اړه چې په لومړي سر کې د شاهین صاحب د شرکت کوي او بیا په خپل شاهین صاحب چې ملکه
مراد صاحب قطع وصل کیږي که لږ څه تغییر وکړي خپل د خپل ځای هماغه حال دی اوس یو څه بهتره
چې د کوم استدلال کوي چې له ملکانو او ملا امامانو سره خبرې کړې دي، خو ټول مسؤلیت هماغه ملا امامانو ته او ملکانو ته د وزر وکیلانو شاهین صاحب محترم د خلکو ته سپارلی دی. لومړی مرستیال یا دوهم مرستیال دې راووځي، هر چا د کور مخې ته دې ودرېږي او له هغوی دې پوښتنه وکړي چې مستحق څوک دی. هغه په هېڅ مرې دغسې نه عمل کېږي. نو څوک چې د الله د کور نه نمایندګي کوي، څوک چې د خلکو مقدم دی او مغوی مستحق خلق پیژني او پروسه په ټول عمر کې همدغه رقم تر سره شوې ده. په لومړي سر کې د پرون اول ورځ وه او بل دوهم ورځ ده. دا به تاسو ته میرمن محمد هم وایي چې سلګونه زرو کسانو ته وچه ډوډۍ رسېدلې ده. دا صرف د وچې ډوډۍ مسئله نه ده، دا په راتلونکو کې په مکملو خوراکي توکو او فقط موږ خلکو نه بیا د شاهین صاحب خلکو نه اړو چې څومره سخت پرځای چې داسې عاجل انتقاد وکړو، ښه دا ده چې حکومت ته پیشنهادونه وکړي. دی چې وایي چې پروسه مکمله ناکامه ده، د کامیابۍ لپاره دی څه وړاندیز کوي. راځي
البته شاهین صاحب یو وړاندیز وکړو چې مراد صاحب شاهین صاحب دا وړاندیز وکړو چې د دې په ځای دې وړه وویشي.
نه، خبره داسې ده چې وړاندیز څو ځله مطرح شوی دی د ولسمشر په غونډو کې، د لومړي مرستیال په کې ولې د وچې ډوډۍ فقط د دې لپاره چې حکومت د احتمالي فساد مخه ونیسي، او که فساد کیږي نو په ډوډۍ کې خو به د څلور پنځه ډوډیو فساد وشي. لیکن د وړو کوچکو خو بیا ډېرې زیات د فساد هغه اندازه زیاته ده. موږ هڅه کوو تر څو چې هغه منحني حالت د کورونا رسېږو، شیبر صاحب په دې کې موږ له لاندې نه شروع کړو تر لاندې سطحه کې د فساد مخه ونیول شي او بیا د پاسه نه پیرا شو. اوس نو که چېرته پیشنهادونه د ملګرو دام دي چې ولې نقد پیسې نه ورکوي، چرڅو خپل کور ته نفقه واخلي. په نقد کې هم د فساد احتمال زیات دی، په ورو کې هم د فساد
ماننه. مراد صاحب
کوئی چې د وچې ډوډۍ نه او د همدې میکانیزم له لارې به د نور ډوډۍ پورې دا منحصر کیږي نه او نه په کابل.
بله ماننه. مننه مراد صاحب. ازادي په صفو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې څرنګه له خورانو سره د دغه کورونا ویروس تخپرېدو پر مهال په افغانستان کې مرسته کېدی شي، خلک باید څه وکړي او حکومت باید څه وکړي. یو خبرتیا لرو، تر خبرتیا وروسته بیرته میلمنو ته ورګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
ازادي سپو کې پروګرام دی. رابه شو شاهین صاحب. شاهین صاحب، مخکې رضوان مراد دا انتقاد وکړ چې وار له واره باید دا حکم ونه کړو چې دا مطلقه ناکامه پروسه ده، او یا هم فیصدي اعلان کړو چې اته فیصده مستحقو ته ویشل کی چې دا وچه ډوډۍ. لږ څه وضاحت ورکړي، بیا د هغو اوریدونکو نظریات او سوالونه له تاسو سره شریکوو چې د فیسبوک له لارې یو لړ پوښتنې کړي دي.
مراد صاحب، دما پیام دا ده چې مونږ د خلکو استازي او خلک مونږ سره ډېر نږدې نه تماس لري. دا مشوره د هیڅ سره نه ده متاسفانه. دغه کومه لړۍ چې دوی پیل کړې ده، زه وایم چې مطلقه ناکامي به تاسو وګورئ چې د دې ناکامي به ټول ملت ښکاره شي. زه په ولسمشر هم غږ کوم چې د وړو پر ځای باندې اوړه، د ډوډۍ پر ځای باندې اوړه واخلي، اوړه مستحقه خلکو ته توضیح شي. دا ډېره ښه وي.
پیسو کی ہم دلتا فساد تھا اور ڈوڑی کی ہم فساد تھا تھا شو گوری یو ڈوڑی تو 2 روپے بان سی بھی کم خل کو تتل دٹی یا چه دابا دی حکومت میں کنٹرول نہ موج او دا چا چا شروع کرے دا چا کم مشاورین چرے چا مشورہ ور سے ما نظر بانے دا مطلق نہ تھا ما دا او دا باید زر تر زر توقف کی او دی پر جای بانے وڑ توزی کی نو دا یو ډیر خلارا دا واخلی او هغه مسای
مننه شاهین صاحب په فیسبوک کې یو شمېر کسانو پوښتنې کړې دي دا پوښتنې لطفاً تاسو ته زراجه کوم په لنډو لنډو ځواب ورته ورکړي خالد خادم لیکي د پخو ډوډیو د ویش سلسله نورو ولایتونو ته هم غځي شي البته دا سوال جواب شوه دی چې په پیل کې ولسمشر اواز مرخصته وي غدې ته اشاره کړې وسی په دې ونه کې به څو ولایتونو ته ورسره به نورو شهرونو ته هم تمدید شي دا پروګرام وحید الله افغان لیکي دولت د وچې ډوډۍ تر څنګ نورې مرستې هم کوي او د مرستې دا لړۍ به تر کله دوام کوي نرګس مومن بله دا سوال تاسو واخیست د فیسبوک د لارې دا پوښتنه سوې ده چې دولت د وچې ډوډۍ تر څنګ نورې مرستې هم کوي او د مرستې دغه د وچې ډوډۍ د مرستې لړۍ به تر کله دوام کوي
تاسو کې وایم چې تاسو په پام کې نیول شوې ده نو پراتون کې کېدې شي هغه پریکړه هم د حکومت په سطح باندې وشي چې د ترڅنګ نور کوم یعنی د خلکو سره کیږي
بله
هغه چې آی تر کوم وخت د بدا ادامه لري سوال په دې کې ځواب دا ان شاء الله خدای کول هدا خپل ترغه وخت پر ادامه لري تر څو چې
عبدالحق صادق په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده د اکثریت افغانان چې په اطراف کې ژوند کوي او د اکثریت اقتصاد خراب دی دوی به څه کوي له دوی سره مرستې وشي مراد څه په لنډو
افغانستان بلکې د خوراکي مواد برخې د افغانستان په ټوله سطحه تقسیمېږي او بېوزلو خلکو رسېږي د ولس همکاري پکې اړینه ده
مننه حافظ الله جلالزی لغزنی دا پوښتنه کوي چې د اړمنو خلکو د تشخیص لپاره څه ډول میکانیزم شته که نشته شاهین صاحب
دا خبره ما
وانه حافظ الله جلالزی لیکي چې د مستحقو کسانو لپاره چې دوی تشخیص شي څه ډول میکانیزم شته که څه هم تاسو مخکې وویل چې خاص نشته لیکن فرضا ولسی جرګه یا تاسو د کابل د استازي په صفت باندې څه میکانیزم ورته وړاندې کولی شي
ګوره موږ دغه میکانیزم ورته وړاندې کوو چې ساحل د ګذر وکیلان کولی شي صحیح کسان هغه ملا امامان چې ډوډۍ ګوره ډېره او اوږده پروسه ده
نه شاهین صاحب شاینس دته به بیان راځو چې تاسو بیا وړو ته ورشي چې وړو دی وبېشل شي هغه خو به هر څوک بل ورځ به بل وړاندې کوي چې میوه دی وبېشل شي لیکن دا اوس خو ډوډۍ وبېشل کیږي د ډوډۍ لپاره میکانیزم څه شي دی یعنی تاسو څه وړاندې کوي چې څنګه کېدی شي چې همدغه وېش به تر شي
د لپاره خو زما د بهبود لپاره خو و چې کومه پروسه دوی شروع کړې ده نه او همدغه د ملکانه چې دغه خدای دا باندې ویشي نو خو دوی دا پروسه شروع کامه ده دا پروسه
بله بل اوریدونکو ساحل احمد شعیب زید دا پوښتنه کوي کدا دا پروسه به کلیو ته په کوم ډول ورسی شي مراد څه پلانډو کلیو ته چې امنیتي مشکلات هم شته نو تاسو اشاره وکړه چې ولسوالیو ته بمزي سخت نه ده
دغه مسله په دوه کټګوري ویشل شي کومه تر هغه په کار کې چې هغه سیمه چې کار دی یا د وسلواله په کنټرول کې دی یا نفوذ او رسیدگی کم ده هغه لپاره به سره هم پروګرامي په هم به باندې باندې شیبه سره باور کوي اوس ول سم شهر لمړی مرسیانه د هغه نور رهبری د دې ټیم په وړاندې کې چې سره قانون لنړیوالو مرسته ترلاسه کړو سره هم خپل مسؤلیت او ولست ورسو دغه ډوډۍ چې اوس تقسیمي کې شاید محمد په دې لپاره تر اوسه یو ورته نړیوالو مرسته نه کوي د افغانستان حکومت د دې چې نه کوي تر څو چې قرنټین وي تر څو چې د لنې حالت وي د حکومت له خوا به د مرسته کې سبا مترسي او په دې موږ خبرې کوم چې د دې پر ځای چې اني انتقاد وکړو خو خبر دا چې لاس نیول
مننه مراد صاحب شفیق خان لخوست ولایت څخه دا پوښتنه لري ولسوالیو کې هم خلک ډیر غریب دي د هغوی لپاره حکومت کوم پلان لري دا واضح شو دلته او یو بل اوریدونکو هم سمدی هم ورته پوښتنه کړې ده اوس پره شو د اوریدونکو وړاندیزونو ته چې په لنډو لنډو به له تاسو سره شریک کړم یو اوریدونکو کامران همت وړاندیز کړی دی د دې له خاطر چې دا پروسه شفاف شي مرستې د امنیتي ځواکونو له لارې تقسیم شي څرنګه نرګس جان مومند آیا ممکنه ده چې داسې وشي بله فکر کوم له دوی سره بله اوس مې آواز اوري نرګس بله پښتنه دا ولې چې کامران همت یو اوریزون کړي هغه د لیکلي دي چې کدام راستي د امنیتي ځواکونو پلاس تقسیم شي د فساد مخه بهونی ول شي په دې باندې فکر کړی دی شاروالي
خو بیا هم د دې لپاره چې موږ دا پروسه شفاف کړو څنګه چې مخکې هم درته وویل چې موږ په دې پروسې کې د تېرې پروسو په پرتله
بلکې متاسفانه د ټلیفون لاین ګډوډ دی ډېر متاسفانه سم نه سره اورو بلې بله دلته یو شمیر نور اوریدونکو وړاندیزونه کړي دي وړاندې ازادي رډو ته ستاسو یو شمیر ستاسو پیغامونه به هم له میلمنو سره شریک کړو د ټلیفون شمیرې بیا زه درته اعلانوم وروسته حبیب الله ریاض په دا وړاندیز لري چې د کورونا د خپرېدو لپاره خلک اصول نه مراتوي حکومت د خوارانو تر کورونو ډوډۍ نشي رسولی مراد څه بله دا ټلیفون هم ګډوډ دی دا ټلیفون زموږ ټلیفونونه ډېر ګډوډ دي نن متاسفانه اواز سم نه اورېدل کیږي او د مراد صاحب ژغ نه اوري ازادي په څپو کې پروګرام دی دا پروګرام په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي اوریدونکو ته به مخه کو د کورنۍ شمیرې مو د 0909235 بل شمیره د 0928255 او نړیواله شمیره مو د 00420221240501 اوریدونکو په لاین کې را سره دی مهرباني وکړئ یا سره په سپو کې پروګرام دی بله
سلامونه احترامات تاسو سره اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خپل وفای ما د کاپیسا ولایت څخه میاړي کوي ولر یو درې نوښتو ته اشاره کوم که تاسو اجازه وي او مشخصه پوښتنه هم منو څخه
مهرباني پلانډ
اول خو ګوري حکومت دغه د بیوزلو سره د ویش په برخه کې یو منظم پلان نه لري په دې برخه کې د ګډوډۍ سره مخ دي
وفاصه فکر نه کوي چې ډوډۍ په کابل کې ویشل سوي دا او تاسو په کاپیسا کې اسي او ورلا وروي چې پروګرام منظم نه دي
حالات سارو کنا حالات سارو
دویم نظر ته موراش دویم نظر بله بله
ګوري دا څو څو ډوډۍ د خلکو د بیوزلو ستونزې نشي حلول دلته خلک ډېر ستونزو سره مخ دي دلته خلک د کور اسانتیا نه لري دلته خلک ماشومان سپلای نه لري د پښو نور امکانات نشته یعنی دا څو ډوډۍ نشي کولای چې خلکو ستونزې حل کړي یو دا او بل ګوري دلته هیڅ نو هماهنګي موجود نه ده د مسولین د غمراستي اخلي د کلیو په منطقو باندې په مسولینو باندې سپاري په ملکانو باندې په لسوالانو باندې الته شتون په صاحب امغه د خطر شنه اخلي حکومت نظارت کوي په دغه مرسته باندې په ملیونو پیسې مصرفوي او مهنګي موجوده نه ده او نظارت هم موجود نه ده په دې برخه کې تر څو چې صادق خلک ونه ګمارل شي تاسو خپل قضاوت کوئ کله چې د یو ملک د رئیس جمهور یو خاص استاد کله چې یو وزیر په فساد باندې تورنیږي او هغه ولسي جرګه غواړي هغه محاکمې ته معرفي کړي نو هلته د هغې ملک هغه نور ټیټ رتبه خلک هغوی به کله په دې
وفا صاحب بلې موضوع ته لاړو د دې له خطره سي بحث امداده چې مرستې باید وویشل سي او څرخه مرستې وویشل سي. مثلا شاید بهتره سوال دا وي چې کاپیسا ته د مرستې څرنګه رسیدای شي، هلته څرنګه مؤثره ویشل کېدای شي او خلکو ته رسیدای شي. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ور بله ازادي سپوک پروګرام دی، بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم، لکیم افغان یم، کندهار ولایت.
مهرباني،
مننه تاسو مننه تاسو سلامونه پاتاسو د یو نظر لرم، یو د رزوم مرنده سی و غشتنم لرم چې شاید د دې جواب کې به نه کې نظر دا عمل د کوم مری سیدی کې د بیت په منظم ډول دا شی وو چې حتی رضاکاران دا سره رضاکاران چې پیدا کې چاغې د حکومت تر سر لاندې هغه خلک جر سړی ته خپل وخت پر کور باندې وو شي هغه به ډیر شفاف نه دا چې دی خلګ ورغاړي نو موږ لیکن ورته کوي او بیا سړی ته نور رسیدي. زه به لاندې مثال درکوم، د غتیر ورځ په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د کندهار ولایت دلته یو نفر سره ټلیفون کوي، هغه زموږ خواته مرستې راغلي دي، مثال د خبرې وړي دي، غوړي دي، میده خوراکي توکي لکه لوبیا او نخو دي، بره او د چای داشان دي، موږ ته خالي وړه راورسېدل، غوړي او چای او بره او داشان ملکان او کومندان او ولسوال دي وګرځول چې ولدا زموږ راکړي او خو دلته فساد را مابین تاسو باید دا رقم ویشل چې څار سړی ته باید خلګو پیژنه چې دا سړی مجبور دی دا ته ورکول شي او دا ته او پاته سو پښتن هم دا د رضوان مراد چې مثال د خبرې د خوم په دغه مرستو کې راځي یا دغه روان وضعیت مرستې دی هغه کوم پیسې چې مصرفي هغه په دغه روان وضعیت کې سبل کېږي دغه کم د سیو تیرب تک به ان شاء الله چې په بلخ ولایت کې کم قرار ده دونه سی او د کورونا د روختن لپاره دی چې یو شپر کټ په 2000 افغانۍ قرارداد اخستی او یو ټي وي په 10000 افغانۍ یو نه ترموس یا دی باید رې
خیر دا خو د فیسبوک خبرې دي عبد الله کیم برور، دا د فیسبوک خبرې دي. ته په کندهار کې ګوره، ته په کندهار کې او وای چې د مزار شریف د چایو ترموس په 5000 اخیستل شو، فکر نه کوي چې اضافي خبره ده؟ دا خبره سي داسې ګوره، نه داسې کوي چې ما داسې اوریدلې دي بیا خبره سمه ده، که داسې ووایه چې دغه رقم اوازې دي بیا خبره سمه ده، اما که کله چې حکم کوو فکر کوو چې زیاته ده.
نه شي برته زه به خبر دو کوم، موږ د خبر اعلان سره چې پټرول نیوز رسنی خپل خبر اعلان د اسنادونو شریک کړو، هاي نو هغه داسې
نه خو هغه اسناد ته اشاره وکړه. ګوره مثلا وایي چې فلانی خبریال ما ته وویل یغه دغه سند درلود چې دغه رقم ده، ځکه په افغانستان کې دغه هغه نه ده رسنۍ، د رسنۍ دا رقم سوي دي سي د هر څو کار خبره کوي، بیا بل اوریدونکو فکر کوي چې دا هم رښتیا ده، کېدای شي چې دا رښتیا وي، ما مطلب دا نه ده چې دا رښتیا نه وي، لیکن کچیرې مستند خبري وکو او له خپلو خبرو سره پام وکو حقایق ته به ورسو چې هغه رښتیا هم په بلخ کې دا کار سوی ده که سوی، کېدای شي چې هغه مسؤول هم دا کار وکړي او بیا مخ
بل سب دې سړ چې مست جو وضاحت راکې دې سړ نو چې مست جو وضاحت راکې چې دا فساد نه دي سوې نو خو موږ وینو تل تر
څو داسې ګوره. بله مننه چې په خبرونه کې مو پر خره سره وخت. بله بل اوریدونکو ته به مخ کوه، ازادي په څپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بله
السلام
علیکم،
مهرباني تاسو پلان کې اوسئ.
باچا خان خبر کوم د ننګرهار څخه تاسو ته تماس کړم.
مهرباني تاسو پلان کې
اوسئ. باچا خان خبر کوم ننګرهار نو تاسو ته تماس کړم.
بله خپل خبره کوم
دا اور دا د شیخ نصری صاحب د موږ قانون چې اولی ته به څنګه کړو دا کورونا فند دا چې کړو نو پته کا ځای کې ډېر بیچاره او غریب خلک پراته دي، او والا کو سره ستو کې هغه شوې مرسته شوې ده، او اوس دغه ډوډۍ په باره کې کنن چې هغه خبره ده، نو دغه ډوډۍ په باره کې موږ دغه والي سره څه غواړو چې بیا چا خلکو ته دغه هغه ورسوي چې کوم سړی څه غریبي بیچاره خلکي داسې خلکو ته نه رسېږي. موږ په دغه ګیم کې پراته یو خدای راستي کا کاغه خبره چې یو شیم ته راغلی او نه مو لیدلی دي، بس مونږ ولیکل شي او نور ته خبر نه وي چې بس د الله دربار ته مو بس.
بله مننه، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. دا وړاندیز به مو هم شریکم. مراد صاحب، ټلیفونونه ډېر ګډوډ دي، که مو چېرته د دې اورېدونکو پوښتنې اخیستې وي په لنډو باندې خپل نظر څرګند کړئ.
مننه شیبر صاحب، لومړی دوه چې پوښتنه ماته سمه را ورسېدله، ځکه تماس قطع او غږ ډېر وصل کېږي، نو د دې وروستي ورکم بک پوری دا سره شریک کړی. هغه دا چې اوس پس رام روان دی او د خارونو په سطح چې دوام کوي، یعنی لوی خارونو ورسته د ولایتونو په سطح دوام کوي. هرات ولایت، هر ولایت په چیرته چې آسیب پذیر خلک دي، چې هغه خلک چې واقعي ضرورت لري، مونږ پوهیږو چې وطن کې ډېر نادر او بېوزله خلک دي، اما متاسفانه قطر ضروري امور ولاړ د هم حق کس موټر کا
بل مراسب ټلیفون ډیر خراب دی، متاسفانه ډیر د خلکو پورې مربوط مسله ده او د ټلیفونونو لاینونه ډیر ګډوډ دي او خراب دي. نرګس جان مومند، ځینې انتقادونه په دې باندې ډیر وسه، هغه د اداري فساد پکې زیات دی، څرنګه د اداري فساد خبره ډیره عامه شوې ده او کنه څرنګه نیول کېدی شي؟ مثلا په دې کابل کې چې په نانوایانو کې ډوډۍ ویشي، په دې برخه کې تاسو هم د یو څه لری څه مهرباني
مونږ البته نه هیڅ نه څه کوو چې د فساد مخه ونیسي. څنګه مې چې په کتاب کې یادونه وکړه، د دې لپاره چې مونږ د فساد مخه ونیسو، مونږ بیلابیل ارګانونه په کې مو په کې داخلي کړل، ځکه چې مثلا د یوازې په یو او په یوې ډلې باندې اړول لري کېدای شي په دې کې ستونزې رامنځته شي. مونږ د بیلابیل کسانو د بیلابیل بنیادونو نه هدونو په کې داخلي کړې، تر څو اول دا چې د مستحقینو په پیژندنه کې د موږ سره مرسته وکړي، او بل دا چې بیرته په حق بیرته حقدار ته هغه مستحقینو ته ورسیږي. نو دا هغه څه دي چې مونږ هڅه ورته کوو، او کې به سفر بیا هم خلک فساد کوي او د دغه پروسې مخه نیسي. نو
مننه. البته د فساد پورې تمیم تکل په فیسبوک کې د پیغام لیکل دی چې د البته له کابله د لیکي چې زموږ سیمې ته پرون یو ټیم راغلی و، چا درواغ ورته ویل چې دا مې کور دی، خپل نه دی، او حال دا چې هغه خپل کور درلود. او دی بیا لیکي چې د نن بیان او څارنه هم باید وشي چې ډوډۍ کمه پخوي، او د ده په وینا چې فرضاً 300 ګرامه وزن دی، نن بیان 250 ګرامه ډوډۍ پخې کړي دي. نرګس مومند، تاسو دا تاییدوي؟
اوله خبر دا چې کله چې مستحق خپل پولیس کې نیسو، هغه یوازې د یوې ډلې د فکر نه تیریږي. بیا هم تکراروم چې هغه د ټول ستونزو مخه نه تیریږي، او هغه کس لیدل کېږي آیا دا واقعا مستحق دی که نه. اوله خبر. دویمه خبر دا چې تاسو ډوډۍ د ګرام په اړه ویلې، مونږ پرون چې دا کار پیل کړ، شاوخوا 1200 نانوایانې د مونږ سره ثبت دي. ټولې نانوایانې چې په کابل ښار کې دي لا تر اوسه د مونږ سره نه دي ثبت شوي. 1200 شاوخوا هغه سره لیست د مونږ سره ثبت دی، او په ځای کې پرون د ډوډۍ ویش جریان درلود. په عامه اصطلاح وایم چې هغوی هم په د ویش په جریان کې دوی هماغه او د دې یوازې یو کار همدغه و چې دوی د ډوډۍ د ویش نه نظارت وکړي.
بله، دلته جناب ریدونکو یو بل اندیشنه شریکه کړی ده چې زه خپل هم د دې شاهد یم چې کوم ویډیو فلمونه د کابل د شهر د ډوډۍ د توضیح خپره شوې دي. په ځینو سیمو کې نظم ډیر رعایت شوی دی، خلک په فاصله کې سره ولاړ دي، لیکن په ځینو ځایونو کې بیروبار ډیر زیات دی. دا خو د کورونا له خاطره زهر دی چې خلک سره نږدې ولاړ وي. دغه ستونزه به نن او سبا او په راتلونکو ورځو کې څرنګه حل کوي؟ نرګس جان مومند،
خبر اصل دا چې بیا هم هغه
خبر وه تاسو ته یو ځل تکرار کړم چې زموږ سره شاوخوا 1450 نمایانې چې زموږ سره کوم حساب نه وي غلط کړي هغه سره سات دي. پرون په دغه ټولو نانوایانو کې د ډوډۍ ویش جریان نه درلود. په هغه نانوایانو کې چې د ډوډۍ ویش جریان درلود آمادگی ورته نیول شوی او وطن په پام کې نیول شوی و. هغه عکسونه چې اوس په د بیلابیلو ساحو کې په سوشل میډیا کې خپرېږي هغه اکثرا هغه نانوایانې دي چې هغه یا مثلا د موږ سره ثبت نه دي او چې د موږ سره ثبت وي هغه هلته ډوډۍ ویش د موږ لخوا نه وه. هغه کېدای شي د خلکو هماغه عادي خلک ولځي او ډوډۍ اخلي. هغه څه پروسه وه.
مننه شاهین. امیرګل شاهین د کابل د ولسی جرګې غړی چې مخکې ټلیفون قطع شوی و اوس بیا را سره په ټلیفون تماس کړي. شاهین صاحب بله. شاهین صاحب اورئ؟ بله. هلته د بل چا آواز هم. شاهین صاحب دغه پروګرام د مرستو چې ځینو اورېدونکو په دې باندې هم ټینګار کوي چې دا باید ژر تر ژره کلیوالو سیمو ته هغه شی تمدید شي، دا د ډوډۍ یا نورې مرستې، څرنګه د ولسی جرګې د کابل د ولسی جرګې غړیو داسې یو اخه کړی دی په خپلو منځونو کې کومه غونډه کړې ده چې په کابل کې مرستې باید څرنګه وویشل شي؟ پوښتنه دا ولسی د کابل د ولسی جرګې غړي چې شمیر هم زیات دی د کابل، دوی په خپلو منځونو کې غونډه کړې ده تر اوسه پورې چې د کابل په ولایت کې فرزن له بیوزلو سره چې د کورونا له امله مشکلات زیات شوي دي څرنګه مرستې وشي؟
بلې. و مونږ ډېر ښه یو هماهنګي لرو په خپل منځ کې. دغه درې ډېر ښه استازي چې د کابل د خلکو استازي دي، مونږ یو واټساپ ګروپ لرو په خپل منځ کې، په دې کې هم سره تماس لرو او دې تر څنګه په خپل منځ کې مونږ خپل مجلسونه کړي دي سره همیشه وخت هغه مجلسونه سره.
شاهین صاحب، شاهین صاحب وبخښه، لنډ راشي دې ته. تاسو څو وړاندیزونه کړي دي چې ټولو سره موافقه کړې ده چې د مرستې باید داسې وویشل شي؟
مرستې خو دغه اوس د مونږ په ان باندې دغه څه ده چې لکه مخکې هغه یو ورور وویلې چې ملي اردو ته ورکول شي او د ملي اردو له خوانه دغه مرستې په ټول افغانستان کې وویشل شي. د ما په نظر به دا به ډېر یو شفافه پروسه وي، تقریبا شفافه به وي. داسې به نه شي سیسه ده خو یو څه حد پورې به شفافه وي. نور دغه ټول هر څوک چې دغه مرستې که ډوډۍ ویشل کېږي، که نغدې پیسې ورکول کېږي، که غنم ورکول کېږي، تاسو ولیدله چې دې کې تقریبا 70%
فیصدي ته به هم نه ځو. شاهین صاحب، په اروپا کې که فیصدي څوک وایي خو دقیق ارقام شته، په افغانستان کې خو حساب نه دی معلوم. د کابل د ښار نفوس تر اوسه پورې نه دی معلوم، نو فیصدی بیا څنګه معلومه شوه؟ مراد صاحب، که چیرته دې ته راشو چې دغه نورې مرستې اوس ټلیفون لینونه یو څه بهتره شول، چې دغه نورې مرستې چې په نورو لری پرتو سیمو کې هم د افغانستان حکومت په پام کې لري، دغه شفافې وشي، ځکه چې په کابل کې خو لا دا ممکنه ده چې نظارت وشي، لیکن په اطرافونو کې هغه یو اورېدونکي له کندهار هم د عبدالحکیم دې ته یو اشاره وکړه، څرنګه کېدای شي حکومت باید څه وکړي؟ بله مراد صاحب.
بله شیبر صاحب، غاړ مې اورېدل دا وخت راځي دا ټلیفون ستونزه ده. خبره داسې چې مخکې شاهین صاحب چې ملي اردو ته په هیڅ صورت د افغانستان دولت او د پولیس امنیت یا ځواکونه غریب د ډوډۍ رسولو په ویش کې دې پروسه کې دې خاطر نه شامل وي چې هلته دوی ضرورت شته، هلته څومره چې پولیس لري، ځکه موږ په دې وخت اكيد له مخه تخيل كورنا سبيشال ايفيشتا لخدايه الكور ده امام سبيشال اي باورنا بلاشتا لكل الزار بعد ما صيت وخلق الشورى كتب من ضمن حر الف في شامل الترسوم خلق كوبي جميل اما دا شي بكونو كي كان تصير كي دي بيت دغه دوه درې ورځې کې د کابل پروسه موږ ارزو خپل هم چې څومره په شفافه توګه او په سمه توګه سره شوي، د هغې په نتیجه کې به په همدې میکانیزم سره په کلو او په ښارونو کې پیلېږي او په کلو په ښارونوسبوبي سنتي او هماغه مستان دي زموږ چې هغه د کلي ملک ګزر دی، ګزر دی، امام دی، د پخپله د مستحقینو خلک دي. او دوهمه خبره دا ده چې برسه چې شاهین صاحب سره دوی چې دی چې 70% غبن شوی
زه د یو مسؤول په توګه د دولت ته وایم چې د اسناد کې نیمه شش کړي، اما که اسناد نه لطفا اسناد نه مخ شوي دې د کابل اسناد د واقعي د
مراصب او بشه دوی ته به حق ورکو. مراصب شاهین صاحب باندې تاسو د خبر شاهین صاحب ته شاهین صاحب تاسو څه ځواب ورته لری؟
مونږه دا ځواب ورته لرو مراد صاحب ورور، دا اوس وحید عمر او وزیر د ساتامي نن سناتورانو خپل لوی څرنګوالۍ ته وسپارل، او د ټول پروسه کې د کورونا چې کوم مرض دلته لګېدلې کوم مرض له بیرون نه افغانستان بیچاره ولسره کېږي په دې فیصدي معلومه ده. دا متاسفانه چې دغه دما چې خیر نه ده، ما د مراد صاحب خبرې ټولې وانسبې خیستلې چې زه ته جواب ورکړم، اما که دغه پروسه چې دا د ډوډۍ دوی شروع کړې ده د دې زدر ته په اسناتو باندې دا له هغو دوستانو ټول غږ تاسو سره شریکوم چې هغو موږ ته ټلیفون کړی ده، ویلي د هغه کسانو ته ډوډۍ ویشل کېږي چې هغه روابط لري، هغه کسان چې مستحق دي په کورونو کې هېڅ نه وچه ډوډۍ نه لري، نو دغه خو اسناد موجوده دي موږ سره.
بل خو دغه اسناد باید سر راټول شي تاسو د وکیل په صفت باندې. او مخکې یو بل خبره تاسو شاهین صاحب ونه کړه، تاسو د ولسي جرګې غړي یو څه پیشنهاد کړی دی چې څه باید وشي له خوارانو سره څرنګه مرسته وشي؟
مونږ دغه پیشنهاد هغه لري چې مونږ خپل له کومه خیریه بنسټونه
لرو. هغه نه هغه نه شاهین صاحب، شاهین صاحب وبخښئ، زما سوال دا نه ده، زما سوال دا ده چې ولسي جرګه څه پیشنهاد لري چې مرسته دغه رقم وویشل شي د کابل استازي؟
ولسی جرګه دغه پیشنهاد لري حکومت ته چې ټول افغانستان کې لکه خنم لړۍ د دوی له فساد نه ډکه
وه. شاهین صاحب، شاهین صاحب وبخښئ، شاهین صاحب، شاهین صاحب، شاهین صاحب، آیا د کابل د استازو د ولسی جرګې استازو غونډه کړې ده ویلې دي چې دغه رقم د مرستې وویشل شي؟ هماغه ماته ووایه لطفا.
بله، او مونږه والی صاحب هم د مونږه غږ اوري، د مونږه یو ګروپ لرو چې په دې کې والی صاحب هم دا شاروال صاحب هم دا هغه مخکې شاروال صاحب مونږ سره په ګروپ کې، او په دې موضوعاتو باندې مونږه کره کره بحث کړی ده په واتساپ ګروپ کې، بحث پرې کړی، نورو وکیل صاحبانو سره هم چې لیدې نه مجلس پرې کړی ده. مونږ ویلي دي چې دوی باید داسې یو میکانیزم ولري چې په ټولو ناحیو کې اوړه ویشي. دا د مونږ پیشنهاد دا متاسفانه چې چا مونږ ته غوږ نه ده نیولی، او دوی ورته غلړې شروع کړې ده.
و شاهین صاحب څه وړه څه ډوډۍ نو خدا خو دومره غټه خبره نه ده، نو خو که په وړو کې د فساد امکانات لا زیات دي ځکه وړه د هر چا په کار دی، لیکن وچه ډوډۍ لاسانې پلان کې که څوک پیسه دار یې هغه نشي ورته درېدلی.
ګوره دغه مونږ تاسو په یو مرض باندې دلته ټول نړۍ اخته ده، دغه لین تاسو وګورئ چې هغه بیچارهګان راځي هلته لین درېږي، دا هم یو جدي خطر ده. دوی باید داسې یو کار کړی وه چې د هر چا کور تر شا پورې هغه مرستې چې مستحق کسان هغو ته وړل شوی وه هغه موړه وړي یو وچې ډوډۍ ته ضرورت څوک نه لري چې وچه ډوډۍ.
دا خبره هم په ځای ده،
اوسېږي وریجې اوسېږي ټول.
خیر، دې ته به رضوان مراد ځواب ووایي، خو مخکې تر دې چې دې ته رضوان مراد ځواب ووایي، نرګس جان مومند، لکه څنګه چې شاهین صاحب وایي چې د خلکو تر کورونو پورې هر څه ورسوي، عبدالرحمن په نوم یو اوریدونکي په فیسبوک کې لیکلی دی چې په کابل کې د خلکو تر کورونو پورې رسیدل ممکن نه دي، کنه بهتره وو چې د خلکو تر کورونو پورې مرستې ورسول شي. تاسو دا خبره تاییدوي؟ او د شاهین صاحب ځواب څه دی؟ بله مهرباني.
خبر نه سره چې موږ له حقایقو ته رجوع وکړو چې آیا د کابل ښاروالي نور وزارت خانه چې فل حال موږ ټول د اقتصاد اصله مخه یعنی بيخي موږ په مخ په نو آیا په امکان لري چې موږ کور تر کوره پورې موږ خلکو ته د ډوډۍ یا نور څه هغه موږ خلکو ته کور تر کوره ویوړو؟ دا به دا چې یعنی شاید به د مبالغه نه وي ټولي لتوانه دا ورته خبر ده. فل حال هم دغه پروسه چې موږ مخته نیولې ده زموږ هیله دا ده، نه یوازې د شاهین صاحب نه یا نور ټول هغه اورېدونکي موږ غږ اوري په پروسه کې یو لاس واوسي، او هڅه دې وکړي زموږ سره همکاري وشي وکړو چې دا پروسه موفقه مخته بوځو.
بله مننه مراد صاحب، که چېرته تاسو ته راشو نور وړاندیزونه هم شته د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته پراستولو سمیسونو کې عبدالعزیز غالب د هلمند له مارچې لیکلي دی چې بهتره ده چې نغدې پیسې خلکو ته ورکړي. عبیدالله لیکلي دی چې ولې حکومت خلکو ته تر کوره پورې ډوډۍ نه رسوي؟ البته دا نرګس مومند د دې ځواب ولیکه. اسدالله کاموی بیا لیکي چې د اداري فساد مسلې ته اشاره کوي. او یو شمېر نور اوریدونکو محمد قاسم ځواک لیکلی دی چې په افغانستان کې ډېر خلک د فقر تر چتر لاندې ژوند کوي او کومې مرستې چې حکومت اړمنو کسانو ته برابروي. په هلمند کې فرزندی وایي چې 90,000 کسان خواران دي او له هغوی سره باید مرستې وشي. دې لپاره چې د پروګرام وخت کم پاتې دی که د خپرونه راټوله کړو انتقادونه به وي او ستونزې هم شته، لیکن د دې له خاطره چې د کابل د وچې ډوډۍ د ویش ستونزې په ولایتونو کې تکرار نشي، مراد صاحب تاسو د حکومت د یو استازي په صفت خلکو ته څومره ډاډ ورکوي؟
تاسو مستحقین چې څوک مونږ ته معرفي کوي هغه تاسو له ډلې څخه دي. ویلي چې غبن دی او رشوه او فساد دی، څوک چې دولتي اړیکه لري هغې ته ډوډۍ نشن کي نو ملایم دولتي افغانستان حکومت
مننه مراد صاحب. نرگس جان مومند، دغه کومي تجربه چې په کابل کې اوس روان دي او تمه ده چې د افغانستان نورو ښارونو ته هم د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام تمدید شي، له دغو تجربو به تاسو څومره استفاده وکړئ چې له نورو ښارونو سره ښاروالیو سره شریکې، مثلا د ځینې شان د واټن باید مراعات شي، ځینې مستحق کسان باید پاتې نه شي، او نور هغه څه چې تاسو ترلاسه کوئ، آیا ښاروالۍ به بیا د کابل له ویش وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې او یا داسې د سکایپ له لارې، د واټساپ له لارې، له هره لاره چې ممکنه وي غونډې وکړي؟ بله مننه. شاهین صاحب، ستاسو په باور د ولسی جرګې غړي څه کولی شي چې دغه د ډوډۍ پروګرام چې په دې کې هم مستحقو خلکو ته دا ډوډۍ ورسي، څه کولی شي چې څرنګه مرسته کولی شي چې دا پروګرام تر یو حده پورې موافق کړي؟
د ما پان خو اوس ولسی جرګه او استازي چې دي د حکومت مقابل کې ډېر ضعیفه دي، او حکومت
کې استاد ته غوږ نه نیولای دی مونږه راګی نه راوېدل متاسفانه کړي چې امي شاور دوی ناکام دي او په فساد باندې کتل دا د دې تور نه لګوم دا تاسو عمل نه ګوري کوی دا وایروس هغه د ساتامي کوم لاسونه چې مونږ تاسو ته کیږي هغه هیڅ تور نه مراتي دا دې دیوباري کوي نن بای باندې زموږ راځي ته تاسو دې له دا کنه دا څور کوي چې دا کله دا پروسه شروع سواله تاسو باندې دې چې هغه څومره دیوباري هغه وایروس هغه تم یو
البته
ورتي او
شاین صاحب بله شاین صاحب خولسی جرګه په دې برخه کې څه کول شي چې د کابل استازي فرزند تاسو د گزار له وکیلانو سره ارتباط نیولای شي له ملایانو سره ارتباطات نیولای شي چې خلک د فاصله مراد کی تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی
من یو تا ما په هواي دا ولا نه شروع کړی دا تر څه چې باندې حواله موږ ورونه چې جرګه رخصت نه متاسفانه خو دلته موږ بیا هم تکرار وایي چې موږ ښه دولت نه او بي متاسفانه ګر دولت یو سال باندې روان د مخته او نشو
نه دولت پر شاین صاحب دولت سره تاسو دغه دښمنی کولای شي چې کلی وزیر د تعارف کوي رائے مور کوي تاسو خدا کار کولای شي لیکن خلق خو تاسو ته رائے در کړی دا تاسو عملا څه اقدام کولای شي آیا فردن تاسو په خپل سیمه کې د گزار له وکیل سره له ملا امام سره له دغه سره ارتباط نشي نیولای هغه ته ورتلای نشي چې ورته وایي چې دا فاصله مراد کی د خوري راسانه کارته
بې دا کار وګوره ما مخکې ویل چې موږ دا یو ناڅاپه دوی شروع کړل دا په اوسه موږ هیڅ خبر نه وو ورته چې موږ خبر شو ټول گزار وکیلانو سره ملای مامانو سره په ټلیفون باندې نږدې نه ورغلي وو سره خبرې کړې دي چې دا هغه مراد کیا
شاین صاحب په کوم ځای چې تاسو ورغلي یا سیالته خلکو د لاین مراد کړی دی فاصله مراد کړی تاسو خبرې منلې
د پایتا فاميلي پینګل اسنه نه هیته البته لای ما البته مخال به سره کوي او وسو هغه لاین مراد کړی دا البته متاسفانه چې دغه پولیس ولاړ وو او دغه شروالي کسان ولاړ وو چې دوی وو تعاملن کتل او خو هغه لاین ورارم
وشاین صاحب مخکې دی ویل چې د امنیتي ځواکونو ته اوس پرې اوس په پیغوی باندې انتقاد کوي روسي خبري به د نرګس مومند واخلو د بلې دغه ټلیفوني رابطه قطع شوله او رضوان مراد تاسو سره یې تلیفون متاسفم ده استاسو ورسی خبری راتولی که چه بس تقریبا نیوه دقا وقت لرو
ورسی خبرم دقا ده چه ده شاهین سیف و شمول بانی رولس استازی ده سیمو استازی ده سینر سپیگی مشران ده من سر یوزای کار وکری یعنی دولت پا ده وبا که لملت سر شریک ده وملت لدولت سر شریک ده پا نورا نده که لیو بل سر همکاری دلتا ده سیاسی اقدود ده سلو هیچ فرصت نشته ده دکا خبره ده بقا ده ملت و ده وطن ده نمون چه سکو پا حقی که هر نیمگرتیا چی آقی ده من تو اوه چی ده نیمگرتیا ده پا ده برخه که با من ده نیمگرتیا سمو اما پا ده خاطر چی کم سیاسی ملاحظه یو طرف نه حکم کول دا غلط کار ده دا څه چې د افغانستان دولت اوس هم کوي موږ په دې ایمان لرو چې دا هم په ډېرو کبه امکاناتو د دې هرڅه شروع کړی دي او هغه څه چې ولس ورته اړتیا لري د هغې د پوره کولو لپاره ولسمشر تقریبا هر ورځ شېبه سره درې څلور ځله له نړیوالو سره غږېږي له خپلې کابینې سره غږېږي چې څرنګه دغه زیانونه راکم کړو د دې مبادرکونه دا د وچې ډوډۍ پروګرام یوازې د وچې ډوډۍ پروګرام نه دی بلکې دا د وسکو چې د ټولو خوراکي موادو پروګرام به د ټولو ولایتونو کې عملي کیږي ستاسو همکاري موږ سره ضرور ده د کرونا د خپرېدو د مخنیوي د تدابیر په مراتبولو کې د مستحقینو په معرفي کولو کې او دا پروګرام به انشاءالله ورځې چې په مخ ځي او خلکو ته به تر وصل امکان چې حکومت لري د خلکو په مرسته باندې هغه خپل څه چې پر حکومت او پر دولت د دې ولس حق دی هغه حق به ورسره رسوم کیږي
مننه مراد صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخ سمدار اس لامیر ګل شاهین څخه له کابل د ولسی جرګې استاد څخه مننه کوم او د کابل شاروالي لویان دي نرګس مومن څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه را سره واخسه لا غو اوریدونکو بخښنه غواړم چې د دوی ټلیفونونه مو وانه خسلې شوي ټلیفونونه خراب ل دې عمل هم بخښنه غواړم او کوم کسانو چې په فیسبوک پیغامونه راټی شو لا غو هم مننه کوم او د اس ام اس لا راستوونکو هم
समाटकूर की ना समाखरा समाटकूर